په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ډېره برخه د مایکروفون ستاسو خبرونې ته ځانګړې شوې. زه نوریاس نوری وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د بودا په نړول شو مجسمو غږیږو. سبا یې د نړېدو شل کاله پوره کېږي. خو لومړی فریبا ظاهر ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټ کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو لست خپور کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. او یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو یو لیست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د 133 میلیارد ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار د لیست نن په یو تازه راپور کې خبر کړی دی چې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون اته برخه پکې یاد سوی چې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. په دې راپور کې له سولې وروسته د افغانستان برخلیک، د وسلوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوم لړ کې ځای سوی دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو ترڅنګ د دې هیواد راتلونکي خوندي کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مور د نړیوالو مرستي او دغه د مرستو د غیزمنتوب لپاره یو جامع پلان درو. دغه پلان لمخې هر کومک او هر مرسته غواړو چې په غیزمن ډول باندې ولګول شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغانستان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی شغلی اتمر د خبره پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د کتنې پر مهال وکړه. د خبر پاڼې لمخې افغان لوري د سولې د ټینګښت په هدف د سیمهیزې او نړیوالې اجماع په پیاوړتیا کې د روسیې ونډه مهمه بلله. په خپل شغلی اتمر تیرونی په یو څلور ورځني سفر روسیې ته تللی و. وروسته مسکو اعلان وکړ چې د افغانستان لوړ پوړي چارواکي او سیاستوال د سولې د خبرو په اړه یو غونډې ته بللی دي. تر اوسه افغان چارواکو د غونډې کې د ګډون تایید نه دی کړی. د نړۍ ته باندې څلويشتو سازمانونو په یو سرخلاصي لیک کې د ملګرو ملتونو لامیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبريالانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز او په نړۍ کې د بیان د ازادي څلويشتو مدافع سازمانونو په دې هیواد کې د خبريالانو د هدف وژنو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. دوی په دې لیک کې ویلي چې د 1998 کال د کپ میاشتې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون شوی په افغانستان کې لږ تر لږه 11 خبريالان او د رسنیو کارکونکو وجل سوي دي چې ډیره یې د خپلې دندې له کبله په نشه سوي دي. په دې کې یو د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دای هم شامل دی. یا د سازمانونو په دلیل کې ویلي کته هم د افغانستان حکومت د خبريالانو د حقونو او خوندیتوب لپاره کارونه کړي خو وايي هغه کافي نه دی او خبريالان لا هم د تاوتریخوالي سره مخامخ دي او د دوی په خبره د سزا د معافیت فرهنګ لا هم پر خپل ځای دی. په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو له شلم تلین په مناسبت له بودا سره شپه په نامه هنري او فرهنګي پروګرام ترسره شو. د پروګرام ته د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت نوم ورکړل شوی دی. د بامیان فرهنګ پالو د دې فرهنګي میراث د ویجاړېدو د عاملینو د پیژندلو او سزا غوښتنه کړې. طالبانو شل کاله مخکې د 1909 او ایم کال د کپ په 28مه په بامیان ولایت کې د بودا دوه ستر مجسمې چې یوه یې 55 او بلې 50 متر لوړوالی درلود ونړولې چې دا کار د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخامخ شو. په بامیان ولایت کې له بودا سره شپه پروګرام له تیرې نږدې یوې لسیز راهیسې په بیلابیلو فرهنګي او هنري پروګرامونو سره د دې مجسمو په یاد جوړیږي. زموږ خلاصه د راډیو یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوريانو دوامدار نسل وژنه کوي. دغه راپور په واشنگتن کې د ستراتیژي او پالیسی لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شوی او په کې راغلي چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقض کړې دي. له دې وړاندې هم د چین هغه اقدامات غندل شوي چې له څه باندې 1 میلیون اویغوريانو او نورو لږکیو سره چې اکثره یې مسلمانان دي په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د کمپونو دننه کوي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکینی ادارې هم 13 جنوري میاشت کې ویلي وو چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیډ پرایس پرون وویل د جو بایدن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدله کړي. پینتاګون به د 2 نورو میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیري په واشنگتن کې د کانګرس د ودانۍ د خوندیتوب لپاره وساتي. پینتاګون پرون د مارچ په 9مه وویل چې د دفاع وزیر لوید آستن په دې اړه د کانګرس د پولیسو هغه غوښتنه ومنله چې ویلي وو د میتر دروشتي مې پوری دي د ملي ګارد د شمیر سرتیري واشنگتن کې پاتې سي. دا د ملي ګارد د هغه 5200 سرتیرو نیمایي برخه ده چې د کانګرس ودانۍ د ساتنې لپاره ګمارل شوی دي. پینتاګون ویلي راتلونکو نه یو کې د کانګرس له پولیسو سره په همغږي کې شرایط ته پکتو په دې خبره کوي چې څنګه د غسیمې کې د ملي ګارد حضور کم کړي. ورسته لدی چې د 13 جنوري میاشتې په شپږمه د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو پر کانګرس یرغل وکړ، د ملي ګارد سرتیري د کانګرس ساتنې ته وګمارل شو. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
دا ملګری ملتونه زما په نظر
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې د بودا په نړول شو مجسمو غږی او چې سبا یې د نړۍ دو شل کاله پوره کیږي. د هر هیواد تاریخ د هغه د سیاسي جغرافي په لرغونو او فرهنګي آثارو پورې تړلې وي. افغانستان چې په سیمه کې له دغه بډاینې برخمندې ډیر لرغونی او فرهنګي آثار د څه باندې څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې لوټ او تالان شوي یا له منځه وړل شوي دي. یوه ښکاره بیلګې هم په بامیان کې د بودا د لرغونو مجسمو نړول وو. مخکې له دې چې طالبان شل کاله مخکې د بودا دغه مجسمې ویجاړې کړې، هغه په نړۍ کې د بودا تر ټولو لوړې او سترې مجسمې او د افغانستان د لرغونو آثارو یوه ستره پانګه بلل کېده. د دغو مجسمو نړولو نږدې 3 ورځې وخت ونیو. د 1999 کال د کپ 19مه لومړی د درنو وسلو پر مرمیو سروې شوې. وروسته د کپ 21مه بارود پکې ځای په ځای شول او په 14 سرې هغه له منځه یوړل شوې. د بودا ستر مجسمه 55 متره او وړي 15 متره لوړوالی درلود. نړیوالو د دغو لرغونو آثارو نړول یو ستر جنایت وباله او د طالبانو دغه عمل په پراخه پیمانه وغانده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وایي نړیوالې حقوقي ادارې باید د بودا د نړول شوو مجسمو د عاملانو مسله تعقیب کړي او د هم سیمه ییزې ادارې ته سپارښتنه کړي چې په دې اړه یوه دوسیه جوړه کړي. طاهر زوهر دا خبره پرون په بامیانو کې شپله بودا سره د 9 پروګرام د پیلېدو په محل وکړه. د پیړۍ ستر فرنګي جنایت تر سرلیک لاندې دغه پروګرام د دغو مجسمو د نړیدو د شل کلن کال په مناسبت پیل شوی چې نن هم روان دی. په بامیانو کې د بودا دغه دوه ستر مجسمې چې په افغانستان کې د توریزم د صنعت د جذب دوه مهم لرغوني آثار ګڼل کېده، هر کال ډیر سیلانیان لیدو ته ورتلل. د بودا د لوړې مجسمې لرغونتوب 545 میلادي کال او د کوچنۍ 501 میلادي کال ته ورګرځي. دغه مجسمې د هغه وخت لرغوني یوناني او بودایي هنر په سبک جوړې شوې وې. د مایکروفون تاسو په دې خبرونه کې د غونډول شو مجسمو په اړه تاسو نظرونه اخلو. شل کاله په نړۍ دوه تیریږي. هغه پیښه ته اوس په کوم نظر بولې ګوري. د غرازمو د چارو کتونکو د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوري ته هم بلنه ورکړې. د خبرونه په ورستۍ برخه کې به د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صبر عموماً هم د خبرونه ته راوبولو. ځینې پوښتنې چې لموږ سره او له تاسو سره شته هغه پوښتنو ته به ځواب وای. خو لومړی به بامیانو ته لاړ شو چیرې چې دغه نهم پروګرام پیل شوی. لخبلی خبریال به واورو چې نیمه شپه له بودا سره پروګرام څه ډول مختزي.
سلام بر شما. این بار نهمین دوره شب بابودا در بامیان برگزار شد. این برنامه از یک دهه به این طرف همه ساله در بامیان برگزار میشه، اما این سال این برنامه بسیار متفاوتتر و باشکوه‌تر از سالهای قبل برگزار شد. برنامه های بسیار متفاوت فرهنگی و هنری داشتن و همچنان شمار زیادی از افراد در اینجا اشتراک کرده بودند. این برنامه دیروز صبح دیروز آغاز شد که در آغازش نمایشگاه کتاب و همچنان نمایشگاه نقاشی اونجا برگزار شده بود و در کنارش گفتمان علمی بود که فرهنگیان در افغانستان، فرهنگیان بامیان و همچنان استادان پوهنتون در پیوند و چگونگی تخریب آثار بودا، اهمیت بودای بامیان و همچنان علل و انگیزه های تخریب بودا اینا صحبت کردند. و در ادامه برنامه شب گذشته گروه یادآوران که امی برنامه شب با بودا را همه ساله برگزار میکنه، اینا یک شبی با بودا را در کنار پیش مجسمه های ویران سلطال و شهمامه گرفتن. اینا در اونجا هم برنامه های بسیار متفاوت و گوناگونی داشتن که یکی از برنامه هایش راه پیمایی بسیار صلح‌آمیز بودن که اینا با روشن کردن چراغ و پیاده‌روی بین بودای سلطال و شهمامه خواستن که ایر برای مردم بگوین، ایر برای دیگر آثار باستانی افغانستان دادخواهی کنن که اونا نباید مثل بودای بامیان و مثل دیگر آثاری که در افغانستان در زمان حاکمیت طالبان تخریب شده صورت بگیرن. و همچنان اینا امسال این برنامه را تحت نامی بزرگترین جنایت فرهنگی قرن برگزار کردن. دلیلش این که بودای بامیان به عنوان یکی از با ارزشترین و کهن‌ترین آثار فرهنگی در سطح جهان، یکی از این آثار فرهنگی در جهان توسط دمی قرن توسط طالبان تخریب شدند. و این برنامه زمانی برگزار شده که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان هم در دوحه جریان دارند. اینا خواستهای بسیار مشخصی داشتند از طرفهای گفتگو کننده و طرفهای صلح طلب. خواست اول اینا ای بودند که گروه طالبان باید یک جسارتی را داشته باشه، این جرأتی را به خود بدهد که بیاید به خاطر عملی که انجام داده از مردم عذرخواهی کند. و خواست دومش همین بودند که عاملان رویداد تخریب مجسمه های بودا و دیگر آثار فرهنگی افغانستان از سوی نهادهای حقوقی بین المللی باید مورد پیگرد و مجازات قرار بگیرند. و خواست سوم اینایی بودند که باید گروه طالبان در میز مذاکره و در آجندای مذاکره هم این برگزاری یادآوری شود که آثار باستانی افغانستان باید حفظ شود و گروه طالبان روی میز مذاکره در حضور مردم باید تعهد کنند که در باید آثار باستانی افغانستان حفظ کنند و دیگر به آنها آسیب نرساند.
کور ودان له تاسو یو دنیا مننه. قدر من اوریدونکو له بامیانو د ازادي رادیو خبريالو و چې شپله بودا سره د پیل شوی پروګرام په اړه نور معلومات را سره شریکول. د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوري هم را سره وصل دی. باوري صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
ډیر زړه مننه. سلامونه تاسو ته دلاري ټول هیوا دوالته نیکی هیلی و سلامن نورانی کنزد خدمت کیم.
باوری سب شل کال اندیده و مجسمو پا ویجاره ولو تیر شول نشتواله نن رست سمر محسوس دی پتیره هاگوی چه دی بامیان لی دو تا ورزی بحرانی سهیلانیان چه دیر برا ما تو پا افغانستان او پتیره بیا هم دغا دی بودا مجسمو تا بر دیر ورتلل.
د مجسمو را نول په فزیکی لحاظ د هو ویجالي بیرته نشي کېدلی چې موږ یې ترلاسه کړو. د یو لرغونپو دا خبره ډېره پر ځای ده چې هر لرغونی اثر د پخوانیو خلکو د فکر فوسیل دی. خلق چې د مجسمه جوړ کړی و دا هو افکار دلته د یو د ورینی مجسمه په شکل باندې جوړ شوی و. هغه وران شل ویجار شل نو بیرته جوړېدلې معنا د هغو خلکو بیا هغه افکار را ژوندي کول نه شي کېدلی. دا یو مسله ده. مسله دومه مسله ده چې موږ داسې اثار د لاسه ورکړل چې هغه د تورستانو د جاذبې دپاره د تورستانو د جلب دپاره تر ټولو مهم وه خاصتاً په بامیانو کې. او درېیمه خبره دا ده چې موږ یو داسې تاریخي اثار د لاسه ورکړي دي چې هغه د یو زرو څلور سوه کاله پخوا د خلکو څخه راپاتې اثار او هغه باید حفاظت شوي وای ساتل شوي وای لکه په نوره نړۍ کې چې ساتل کېږي زموږ په هېواد کې هم باید ساتل شوي وای.
باوري صاحب خبرو ته به دوام ورکړو. زما یاد وتل چې د ټلیفونونو شمیرې اوریدونکو ته ووایم ځکه چې ډېر اوریدونکي همدا اوس چې تاسو خبرې کوي زموږ تاسو خبرې اوري او دوی سره به هم ډېرې پوښتنې به البته ځواب شي خو ډېرې پوښتنې به نورې هم لري چې ممکن هغوی مطرح کړي. خبرو ته به بیا هم دوام ورکړو. بخې بلې قدرمن اوریدونکو کولی شئ چې موږ سره تماس ونیسئ په دې شمیرو 2022555 بل شمیره د 2023 او بین المللي شمیره ده 4 2 2 1 1 3 6 1. د بودا په نړول شو مجسمو باندې غږی ستاسو نظرونه هم اخلو. ډیرو ستاسو به هم دغه پیخه لیدلی وي او ډیرو به نه وی لیدلی. شل کاله پی اوخت دي نوې نسل راټو کیدلی دی. هغه ته ایوازي ویل شو او که چا لیدلی وي اوس به ایوازي هغه سری ویني. کولای شي چې په دې اړه نظر ورکړي. باور سه دا ستاسو د خبرونه تاسو وایئ چې دا له فزیکی پلوه بیرته نشي رغول کېدای او هغه تاریخي ارزښت لرغونی اثر ارزښت بیرته لاسه یا کېدای نشي. خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې باید دغه مجسمه په اساسي توګه باندې ورغول شي. په دې برخه کې ځینو هیوادونو ځینو نړیوالو ادارو هم ژمنې کړې دي او ځینې د رغول چارو هم پیل شوې دي. ولې هغه داسې فکر کوي؟
لومړی وړاندن دا وایم چې درغول چار نه دي پېل شي. خو د یو شمېر کسانو سره دا فکر شته چې کدا درته ورغول شي دا به زموږ لپاره یو نوې لاسته راوړنه وي په فرهنګي برخې کې. خو د همدې مسلې لپاره تقریبا د 14 کلونو را په دېخوا یونسکو یو ګروپ جوړ کړی دی چې د بامیانو سره د مرستې په نوم یادیږي او دا هر کال غونډې لري او په هغه غونډو کې دا موضوعات مطرح کېږي چې که دا جوړ شي څه ګټې لري او که جوړ نه شي څه ګټې، که جوړ شي څه تاوانونه او که نه شي څه تاوانونه. تر اوسه پورې د دې د بیا جوړولو دپاره مختلفې طرحې وړاندې شوي دي خو لا د علمي اړخه دې ته څوک جواب نه شي ویلی. د داستانشناسي او د لرغونپوهنې د اصولو پر بنسټ دې ته جواب څوک نشي ویلی چې د دې بیا جوړول اصولي دي، بیا رغول یې علمي کار دی او که نه. دلیل یې دا دی چې د یونسکو د یو کنوانسیون پر بنسټ باندې او د لرغونپوهنې د اصولو له مخې څخه هغه اثر نشي کېدلی بیا بازسازي شي یا بیا ورغول شي چې هغه تر 50% کې برخې یې نه وي. که تر 50% کې کمې برخې ولري معنا دا دی چې په دې کې د جعل او د بدعت یو حالت راتلای شي، نو ځکه د هغه ممانعت کړی دی او د اصولو له مخې دا نشي کېدلی. د دې تر څنګ نور اصول هم شته.
بله په نورو به خبر وکړو. باور صاحب اوس بله اوس چې دغه مجسمین نه ول شوې ک په همدې حالت کې وساتل شي تر اوسه پورې هغه د ساتل شوې دي. لیدو ته به لنړی سیلانیان ورزي ک ورزي د څل لپاره آیا غواړي په همدغه حالت ویجاړ حالت کې وو ویني؟
دلته دې خبرې د لمړی خبره ده چې لکه د دې جوړول چې جوړیدل او جوړول چې په هغه پیل کې یو تاریخي پیښه وه، یو تاریخي لاسته راوړنه وه او خلکو هغه وستایله، دغسې ویجاړي هم یو تاریخي پیښه ده. او د دې د دغې ویجاړي د تقبیح او د دغه ویجاړي د مربوط کېدلو عمل په توګه دا هم یو تاریخي پیښه ده. دا دوې مسلې، یوه مسله دوه مسله هغه څه چې رنګ شوي دي، دا هم یو شمېر کسانو ته د خاطرې په توګه چې پخوا یې جوړ لیدلي وه، اوس راځي چې وران او ویجاړ دي څنګه دي. دا یو بل، هر څوک چې راځي غواړي په دې پوه شي چې د کومو دلایلو پر بنسټ باندې دغه مجسمې ویجاړې شولې، او د دې د ویجاړې دپاره ولې دومره په عجله یو اقدام وشو چې د نړۍ مخالفت ورسره وي، په افغانستان کې د زیاتو فرهنګیانو مخالفت ورسره وي، فرهنګي مشو مخالفتونه ورسره اعلان شول، بیا هم ونړېدل.
بله، تاسو
هغه سیلانیانو ته
بله تاسو د خیمه موضوع یادونه وکړه، په دې به بیا هم خبرې وکړو چې د نړیوال کېدو تر شا کوم عوامل پراته وو. مخکې هم دغه مجسمه د مجسمو د ورانولو هڅه شوې وه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې، لاغنه مخکې د چنګیز په وخت کې، په ځینو نورو وختونو کې خو هم په هغه وخت کې هڅه شوې وه. ولې په دغه شکل باندې چې بشپړ ونه لمنځه یوړل شي، نوې نړول شوې، ښایي هغه وخت کې هم دغسې باروت یا چاودیدونکي مواد نه وای، ممکن شاید لږ مخکې هم دغه مجسمې نور نه وای په بامیان دره کې. په هر صورت باور ستا سره سره اوسه اوریدونکي، د ځکه چې د مایکروفون ساز خبرونه ده، اوریدونکو نظرونه به هم واخلو. خو یوه هیله کوم لاوریدونکو هغه دا چې د باور څه په خبرو کې شاید خی تاسو ډیر پښتني ډیر ځوابونه مو تر لاسه کړی وي د ډیرو پښتنو له اضافي تبصرونه ډډه وکړي، په مشخص ډول راته وایي چې کله بودا مجسمو ته مخ کې ورغلی وي، هغه وخت چې دنګي وي لیدلې مو وي، آیا له هغه وروسته بیا هم ورغلی وي په وران حالت کې مولیدلی کنه، خپل احساس را سره شریک کړي. اوریدونکو دې مایکروفون تاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لکم زمو ټلیفون کړئ.
وعلیکم السلام، علیکم السلام، ورحمت الله وبرکاته.
محمد کاسین بغدادي من ولا سفر بوي ته زو اکسپټ تاسو د مجسمه لیدلې ویل نږدې
اولی متاسفه نه چې بامیان ته نه لیدلې ډیره وخت نه مجسمه لیدلې ولې متاسفه نه باید ووایم چې د طالبان په واکمنۍ کې دغه خراب شوي، نه یوازې دلته چې بامیان خراب شي، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې دغه د تاریخي آثار له ګواښ سره مخ دي. تاسو وګورئ هلمند یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېر تاریخي آثار ښکي، او موږ په هلمند کې شل کلاوې درلودې چې د هغه د کلا څخه اوس اووه کلاوې خالي پاتې دي، نور ټول دیارلس کلاوې له منځه تللي دي. او کلابې چې په تېرو کیر کورونه کې څه وجونه او څه پرېشل کورونه کې د کرزی صاحب او شرمنی حکومت کې څه وجونه او څه په دې راتلو کې یو څه یو پروژه راغلی ده، هغه هم د اساسي کار نه پر څه ویو.
بلې زوکس مننه. تاسو د هلمن کې د لرغونو آثار په اړه تاسو دغه موږ راپورونه درلودل، د پښتنه به ورسته چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن د خبرونه ته رابول، هغه یې به مطرح کړو. کومه کې مشخصه پښتنه له باوري صاحب څخه لري کولای شي مېرمنه بلاوریدم کړي. وعلیکم السلام، څوک او لکم زم ټلیفون کړي؟ لکه زواک صاحب نه بخنه غواړم چې ټلیفون قطع شو، مهرباني.
احمد همدر در خرابادي کا کین لغمان
خبرونه تخره خلاص. بحث موریدل دی مونږ د بودا په نړول شو مجسمه باندې غږیږو، خپل مودا مجسمه هغه وخت چې ولاړې ویلېدلې وي او په ورانی حالت کې مولیدلې کنه.
بس میری صاحب کام دے سے مقام فن کے لیے ایسا خبر ہے کہنا وہ پختنا مزاج سے اپنا کہنا پھر ہم بھوٹان پورانا والے کو سمن دیر جنگی دن آیا تین سوی دن نری والا تھا سوی دن من کو دیا اور دیر ہم جنگی دن آیا مجرے محلی کو سیسا راک کر
مانا نا کور ودا بلے باوری صاحب ولی عاملان ته سزا نه ورکول شوی دغه موضوع د چې ډیره مطرح کیږي بامیان کې دغه پروګرام هم دمدې لپاره پیل شوی نه هم زل پروګرام دی. بل اوریدونکو دې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ، مایکروفون تاسو خبرونه ده، مهرباني.
السلام علیکم تاسو ته محترم باوري شه ته سلامونه نیکی هلی آغا امیر د جلال آباد بي سنت تاسو سره اړیکه کیمه.
وعلیکم السلام آغا امیر صاحب مهرباني.
باوري صاحب نه څو پوښتنې دي. دا څو فیصد تخریب شوی د بامیان مجسمه یو او بل په هغه وخت چې دا کله جوړېدل تقریبا 1000 کال یا مثلا 1200 کال مخکې جوړې شوې دي. په هغه وخت کې ساينس او ټیکنالوژي دونه پرمختللې نه و او دونه ور فاصلی شکل باندې هغه وخت جوړې وي. اوس خو ډېر وسایل هم پیشرفت دي. آیا نه شي کېدلی چې د هغې نه په ښه شکل باندې یا په همدې شکل باندې جوړې شي؟ په یو او بل خانه دا په نور ولایاتو کې د افغانستان لکه غور یا فاریاب یا نور نور ولایتونو کې لکه چې دا بامیانو کې وي دا مجسمې شته او که نه شته؟
مننه کور ودان. یو بل اوریدونکو کریم دی مایکروفون ساسو خبرونه ده مهرباني ځان راو پیژنه یو څوک.
السلام علیکم زهرشاه مغرمیار د هلمند ولایت د کډکیدو ولسوالۍ څخه سایسر د ټلیفون پر لیکم.
مظلوم یاسر خبرونه ته خلاص دی بودا د نړول شو مجسمو په اړه څه وایي تاسو؟
زما خدای نظر دا تاریخي اثر دی چې یو هیواد په پیژندل کېږي. دا تاریخي اثر دا د یو قوم نه دی، دا د یو ډلې نه دی، دا د ټول افغانستان د خلکو اثر دی. نو د دې حفاظت او ساتنه پر ټولو ولس باندې فرض ده، باید د داسې تاریخي اثارو ساتنه وکړي.
مظلومیا صاحب خبره له ساتلو تېر شوې ده، هغه اوس سوري سوري دی، اوس هغه ځای که وساتل شي دا هم ښه ده، غنیمت دی. مننه کور ودان. ټول نړول شوي دواړه مجسمې دنګې مجسمې چې د افغانستان نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ له مهمو لرغونو آثارو څخه بلل کېده او د نړۍ شتمني وه. کور ودان، بیا بل اوریدونکو هم راخلو باورې صاحب دغه ځینې پوښتنې که تاسو درسره یاداشت کړئ او که مو تبصره هم د ځینو اوریدونکو په نظرونو باندې ورکول هم کولای شئ. مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ، د مایکروفون ساسو خبرونه ده مهرباني. غږ مو سم نه راځي، که کړکۍ ته نږدې شئ. یو بلې ځواک سب تاسو یاست مهرباني.
ایا هغه سیستم جوړیدای شي او کایا د جوړیدای د انکانات
مننه مخکې اوریدونکو یو بل د پښتنه کړي و بل امکور ودان. یو بل اوریدونکو راخلو بیا به باورې سپ تورسو. بل مهرباني ځان رو پیژنې اوریدونکو نشته باورې سپ. څو پښتنه مطرح شولې که تاسو ځان سره یاداش کړی وي مهرباني. زه نه غواړم چې تکرار دی وخت سپما وکړو مهرباني. زه غواړم
چې کسانو چې پوښتنې وکړلې هغه د مظلومیا صاحب خبره اول کړه چې د دې اثارو ساتنه د هر افغان دنده ده. دا ډېره مهمه خبره ده او ښه ده. د هغه امیر ورور پوښتنه چې وکړلې چې دا څو فیصده ورورانې شوي دي، یقینا د فیصدي حد خو غوتېرې ده، بلکې ټوله ویجاړې شوي دي. سل په سل کې ویجاړې شوې دي. اما چې څوک ساده د دې ورانې شوي مجسمو ټوټې او پارچې پاتې دي، د دې د یو شمېر احصایو له مخې څخه ده د دېرش څخه تر 15 په سلو کې برخې یې پاتې دي. پاته برخې نو چې ویل کېږي چې مثلا 15% او یا 1% برخې نو څه شوې، هغه په دوو برخو باندې ویشل شوي دي. یو هغه برخې دي چې د باروتو په وسیله د ګرد او ریګ په شان میده شولې، والوتلې او دولې شولې او خاورې شولې. او دومه برخه یو شمېر ټوټې هم په هغه وخت کې چې دا مات شولې د یو شمېر قاچاقبرانو په وسیله باندې د افغانستان څخه وویستل شوې او هغه یوړه شولې نورو ځایو ته. که د دې ډیر تر 15 په سلو کې د دې اثر په پښه نشته چې د اصول له مخې څه دا هدا جوړول نشي کېدلی. دوه خبره چې د پښتنې په ډول مطرح شول چې اوس خوشې امکانات شته تر هغه څه جوړېدای شي. بله، دا خبره دقیقه ده چې موږ اوس کولای شو تر هغه ډېرې ښې مجسمې شایسته په هر ډول جوړې کړو، مګر هغه څه چې موږ نشو کولای هغه دا دی چې موږ دغه مجسمې هغه تاریخ ته او هغه زمانې ته نشو ورګرځولای چې دا پخوا سلسال او شمال ما جوړې شوي وي. هلته دوې خبرې مطرح دي. لومړی دا چې هغه فکر او هغه ذهنیت چې د هغه بودایانو سره وو اوس د افغانانو سره نشته. هغوی د یو عقیدتي روحیې پر بنسټ باندې د هغه مجسمو د جوړولو هم په تزکین او هم په جوړېدو کې د زړه د چټکه کار کوي او هغه چارې پر مخ بیولې. اوس چې موږ دلته بودایان نه لرو نشو کولی چې هلته هغه سې مجسمې چې پخوا جوړې شوي دي هغه بیا جوړې کړو. دوهم هغه مواد چې په دا مجسمو کې په کار شوي وه هغه مواد اوس یا نشته، او که موږ بیرته د سره جوړوو په دې تقلب راځي او په لرغونو او تاریخي اثارو په بیا رغونه کې تقلب ته اجازه نه ورکول کېږي. نو دا هم زموږ د مخنیوي سبب کېږي. او نور دلایل هم شته چې موږ نشو کولی بیا دا مجسمې ورغوو. البته یوه طرحه د جاپانیانو لخوا څخه مطرح سره هغه درې کاله دمخه چې یو سیمینار په جاپان کې جوړ شوی و چې هغوی وویل یو مدل به موږ د دې مجسمو په وړاندې یو بل ځای د یو مجسمو مدل به جوړ کړو، هغه به هم دغه شوي لکه دا. خو هغه دوه ستونزې درلودې. لومړی دا چې هغه په خپله په دې برخه کې جال راتلی، یعنې یو نوی شی و چې جوړېدی تاریخي ارزښت یې نه درلودی. دوهم دا چې بې نهایت زیات مصارف یې پیشبیني کړي وو چې هغه مصارف په دې نه ارزېدل چې موږ هغه دې بیا په کلونو په لسګونو په سلګونو کلونو د توریستانو او د سیلانیانو د بودیجې پر بنسټ هغه بیرته راوګرځو. نو ځکه هغه د پام وړ ونه ګرځېدل. البته د هغه څلورو طرحو سره چې په جاپان کې مطرح شوې د هغو څلورو طرحو چې یوه څلور طرحې د درې د نورو پوهانو یوه د جاپان او یوه هم د افغان متخصصینو دخوا څخه مطرح شوې چې جمن طرحې هغه لته یو شمېر رد شولې، یو شمېرو ته هم هغه دلایل پیدا نه شول چې باید ومنل شي. نو ځکه پاتې شوله د وروستۍ خبره چې پوښتنه کې راغې ده، پوښتنه شوې ده چې د په نورو ولایتو لکه مثلا غور او جوزجان او یا
هلمند کې چې یادونه وکړه
چې مجسمې شته که نه؟
بله.
نه هغه روچې هغه امیر چې د جلال آباد پوښتنه وکړل چې دغه سې مجسمې په نورو ځایو کې هم شته که نه. یوازې په غزني کې یوه مجسمه پرته مجسمه د نیروانا په نوم باندې هلته وه چې هغه په تپۍ سردار کې وه. هغه هم په هغه وخت کې چې د نورو مجسمو د ړنګېدو حکم وشو هغه مجسمه هم ړنګې شوله، او هغه اوږده لویه مجسمه وه پرته نیروانا په نوم مجسمه چې هغه تقریبا 14 متر اوږدوالی درلودی، خو پرته مجسمه وه. د دې نمونه یوازې په ټوله نړۍ کې په دغه اوږدوالي یوازې یوه نمونه په تاجکستان کې شته چې هغه هم په هغه یوه تپه ده د لرغونو اثارو د لرغوني تپې په نوم
بله. باور سه د
ولایتونو کې موږ دغه شی مجسمې نه لرو.
بله. د مس عینک د سپړلو سره سم هم راپور نه خبره شول چې هلته هم یو ډیر پرته د بودا مجسمه شته. هغه نتیجه بیا معلومه نه شول چې آیا صرف دا اوازې وي که څنګه؟
او یسین چې اوازه او حتی دغه اوازه ما هم نه اورېدلې، خو هلته مجسمې شته، ولاړې مجسمې چې سرونه یې مات شوي دي او قاچاقبران وړي دي. هلته یو لوی صنعتي ښارګوټی دی چې د افغانستان د تاریخي ټاټوبو څخه تر ټولو مهم چې زیاتې ساحې لرغونې اثار پکې پټ ساتل شوي دي، او له نیکه مرغه د افغان لرغونپوهانو او د بهرنیانو سره یو ځای کار کړی شو او هغو څخه زیات اثار ترلاسه شوي دي. او د اوس هم د کار زمینه هلته مساعده ده، کېدای شي دوام ورکړي.
باورې صاحب، ډېر یو شمېر کسانو سره دا نظر شته چې تر ځمکې لاندې خاوره د همداسې لرغونو اثارو ښه ساتندویه ده، و دې ته چې کچېرې هغه وسپړل شي راوېستل شي او بیا هم ونه ساتل شي او له منځه یوړل شي. آیا د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم همداسې ده؟ همداسې ښه دي چې دغه لرغوني آثار تر ځمکې لاندې وي، یو وخت کې یو نسل راځي او په ارزښت او په ساتلو باندې پوه وي هغه راوسپړل شي؟
نه، په د وروستي وختونو کې چې موږ کله د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت کله تصمیم ونیو چې باید د سپړونو چارې پیل کړي، نو دا پوښتنې اول مطرح شولې چې آیا اوس د دې وخت دی چې موږ دغه اثار چې تر مځکو لاندې پراته دي دا راوباسو او که نه دی. او بالاخره د ډېرو کنفرانسونو، سیمینارونو او د پوهانو او متخصصینو د نظریاتو وروستی غلچان دا شو چې بلې موږ د دې ضمانت نه شو کولی چې هغه اثار چې تر خاورو لاندې دي هغه مسؤول دي. دا همدا اوس چې دا اوس موږ دا پروګرام نشریږي، څوک پوهېږي چې په کوم ځای کې به د لرغونو اثار قاچاقبران نه وي او هلته به دغه اثار په غیر قانوني توګه نه سپړي او دغه ځای څخه دې نه باسي. د دې مثالونه ډېر زیات وه چې موږ د هېواد په
بېلابېلوهغه
ځایونو چې ناامني وه ناامني وه په هغو ځایونو کښې ډېر دغسې کارونه وشول. نو ځکه پیسله دا وسول چې شی دا دی چې قاچاقبران دا اثار وړي په منظمه توګه وسپړل شي او په هغه علمي او اکاډمیک شکل باندې د دې شپړونو چارې پر مخ یوړل شي. نو ځکه تر دې ورکول شول له دې کمرغه اوس موږ په اتو ولایتونو کښې د شپړونو دا چارې پیل کړي دي.
مننه باوري صاحب. بیا هم اوریدونکو ته ځو، تاسو راسره اوسئ. اوریدونکو سره به بیا هم ځینې پوښتنې وي. د مایکروفون ساسو خپرونه ده. زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. اوس لپاره مو میلمه هم ده د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوري. څرګندونې به مو تر اوسه پورې اوریدلې وي. ډېرې پوښتنې ممکن ستاسې ځواب شوي وي، خو بیا هم که پوښتنه لري او خپل هغه احساس غواړی چې بیان کړي د بودا د ننول شوو مجسمو په اړه چې کومو لیدلي وي له نږدې، او هغه پیښه مو چې د طالبانو 40 کاله مخکې په باروتو سره والوزولې په یاد وي، او وروسته له هغې ورغلی وی او دغه ځای مو لیدلی وي، راسره خپل اوریدونکو سره یې بیانولی شئ. د مایکروفون ستاسو خپرونه ده. مهربانې، یو اوریدونکی دې ځان راوپېژني او له کوم ځیم ټلیفون کړی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نوری صاحب، تر ټولو مخکې تا او محترم میلمانه او ټولو اوریدونکو ته ښې بلنې کې هیله او احترام
کوم. توخی صاحب، تاسو یاست مهرباني.
مننه د محترم باوري صاحب. زه خم دوې پوښتنې دي. لومړی، دغه مجسمې چې ماتې شوې د دغو ټوټې ولې قاچاقبرانو یوړې؟ دوی له یو ډېرو ښو موادو جوړې شوې وې. دا بیا په خارج کښې په ګرانه خرڅېږي او که د دوی تاریخي ارزښت او د قدامت په سبب باندې دا ټوټې وړلې شوې. او بل، دا مجسمې د طالبانو په تحریک په وخت کښې ماتې شوې، آیا دا د طالبانو یو دیني جذبات جسراله ماتې کړې او که د دې تر شا نور لاملونه داسونه وو؟
مننه کور ودان. توخی صاحب، پوښتنه مو واورېدل شوه. بل اوریدونکی هم دی، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او لنډه پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
بل د ازادۍ راډیو ټولو ته السلام علیکم. د ننګرهار د خاص کمینې ولسوالۍ د شپولو نه مسکان ګل خبرې کوم.
مننه خپرونې ته ښه راغلاست. د بامیانو د نړول شوو مجسمو په اړه غږېږو، پوښتنه لري؟
او بلې پوښتنه مو دا ده چې بیا به هغسې جوړ شي او که نه کوم د چا د خوا نه به هماغسې په دې تېرې پې ونیشي؟ باید چې هماغسې به دې جوړ شي او که نه باید امنیت ونیول شي که چېرته جوړې شي؟
بلې، د امنیت موضوع خو به مطرح کړو، خو مخکې باوري صاحب په رڼا واچوله چې دا جوړېدی شي که نه شي. حتما خبرونه مو نه ده اورېدلې. بلې اورېدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او له کوم ځای ټلیفون کوئ. مهرباني.
د زاهدي باره کښې هم د کندهار ولایت څه ټلیفون کوم. زه خپله په دغه ډله کښې وم، ولاړ وم چې دا مجسمې نړېدلې. اول ډزې پنجابیانو پر وکړې، اول د زریدار ټک پر وسو، بیا د بیمچل ټک پر وسو، دا څلوېښت ملا د سکا دا ونړولې خاص پنجابیان.
څه احساس مو کوو په هغه وخت کښې چې دغه صحنه مو لیدله؟
دغه صحنه په احساس کښې خو موږ په جذباتو کښې وو، هېڅ احساس مو نه کوئ. کله چې دا ما دا نړېدلې ولیدلې په شمشا تلویزیون باندې خبریالان راغلي وه، نو بیا ما دا فکر کوئ ورته ژړله مې مال کشکې زه په هغه وخت کښې پوه وای نه دي چې ما د دې مخنیوی کړی وای. قسم پهرا پښتون ته خبرو یا طالب نړولې ده یا د خدای بنده لاس وروړي یا راغ سړی بزما आवाज او د چورته ولا اول اول پنجابیانو ټکان پر وک
دغه څه احساس شو تاسو لري فکر کوي چې نور هغه طالبان چې په دغه پنړولو کې لاس درلود هغه به هم دا احساس لري چې تر اوسه پورې ژوند دی وي
ار هغه سړی بوس ډیر ارمان کوي نه دی چې د افغانۍ په افغانستان خو به دیږي په افغانستان ورسوي هغه بار سړی دا ارمان کوي لکه زه چې کوم
مننه کور ودان چې ټلیفون مو وکړ کور ودان بل اوریدونکو راخلو د بورستای اوریدونکو مې ربنیو کې ځان راو پیژنې مایکروفون تاسو خبرونه ده په بامیان کې د بودا په نوم شو مجسم غریب و علیکم سلام څوک قبل کوم زی
سلام نورې تاسو باوی تاسو خپلواکم
لري بل خپلواک صاحب مې ربنی په څه پختنه لري
اول په نظر لرم یو څه نظر کوم دا غوډه کې یو دا او ټول څه حکومت ته او تاریخي ځایونه کړو ماجد ته او یا نور کله اوس کلا دا او نور ځایونه دي چې ساتن ته به ولست حکومت دواړه پام وکړي یو ول حکومت هم کوشش وکړي چې هغه څو چې ځان کوم باندې او ونه سي او هغه ته جایزه ورکړي د حکومت کې په کاره څو چې ځان کوم باندې سمات کوس پر شرکل څو نه دلې چې نه سي
که پختنه لري بلې مننه وخت چون وخت کم لرو که پختنه لري
باورې تاسو سره لرم چې باورې تاسو پانتون استاد او مطلق فرنګ مې نه مو ما سوال دا ودی چې حکومت کولی دا جمعه مبارکي سوال او نظر نه لري پختنه لري کار نه کوي د مدرسې باندې کار نه کوي د ټول د هر فرنګ نه ولې د غو سره کوي
مننه کور ودان مننه ژوندې اوسې بخنه غواړم او قدرمن اوریدونکو نور ټلیفون نه مکوي باور سپ ک لاند په دغه ځینو پښتنو ته جواب ورکي مهرباني
دا اول تو حساب سمنه کوم چې نه وکړي چې ویل کچات برانو د یوړي یقینا د دې اثر د ټول برخو د جمع کولو لپاره په نړۍ کې ډيري موسسې د دې حدونه هاجر و چې هغه ډېر تر زده شوی شي او هغه وایي چې نو په ټول قادر نشول ځکه چې هغه وخت د طالبانو د طالبان اسلامي تاریخ اعلان وکړي چې موږ د شکنانې او د پرشانیو نو ځکه بیا پیر زړه سم کې چې کچک باران چرایي خو یو شمیره په هغه پیل کې یو لړشه دومره خبره چې دا د نيجه سبب او کبل کما خبره د تیرو په هانو په ورتابي چې کرپینی جذباتو ترکیدتي مسایل وړاندې دا زیاتر یو اکسلامانو د طالبانو د اسلامي تاریخ د نړۍ د نور هیوادونو په وړاندې او د دې لپاره خدای بخښلی مجدا د لیلم راوړي چې ولي دا شی وسوله کله چې طالبان بامیانه ته ورسیدل په ګرنه سو واویا سمبلی نه ستورسیدل خو دا پیښه په ګرنه سو نه اویا د هوت په میاشت وسو چې دونیم کاله تیر شو مانه دا د چې په دې دونیم کلو کې دی هر ورځ لیدل چې دا به کدم لیدل تشمین وای په غوول ورځ د نړیوالې وای او یا مثلا مثال په کابل کې یو شمیر مجسمه ماتې شوې د کابل په پنځه اویا کال کې ونیوي او مجسمه په ناوی کال کې مات کړل نو زیاتره دا شي بریښي چې یو اکسلامالو خو زه دغه ورور چې مینه ما و نه ورغی او ته ویل چې زه الته ولاړم شهید یم د دې چې پنجابیانو دا کار وکړي حقیقت هم دا دی چې د دې د انفجار او د ماتولو د کار یو شمیر متخصصین د انفجاري موادو د پنجاب خرغلی او هغوی د اسناد د شيتي هغوی رالن د هغوی د هدایات او د هغوی د عملی کار پر بنسټ باندې انفجاري مواد چې شو دل پچی او هغه مجسمه منفجر کړي او معنا دا چې دا د دې انفجار توان د پنانو او بیا خاص په طالبان په وخت کې نو هغه وخت چې اول چې طالبان الکوار له کاری سره د مدلال ته د والی په توګه او بیا ورسره مولوی صاحب اسلام الدین خان خدای دې وبخښي هغه پڅوي دی او کاری احمد الله تر اوسه لژن دی ای هغه اغیل ته ودا غوی په پلان کې دا نه و چې دا مجسمه ماتي خدای د نورو کسانو نور کسان راغلل او دا مجسمه ماتي کړل خو مشته دا چې بریښي چې دا زمينه سازي سره د ذکر نو سندې په چې چې ولې دا شي وسبله هغه زمينه چا ورته مې وکړل چې دا د مجسمه باید ماتي خو یقینا چې عمل پنجابی کړی دی پنجابیانو کړی دی او دوه خبره چې ویل چې دا بیا جوړېدای شي او کله چې جوړېدل خو پر هغه باندې ما خبرې وکړې د خپلواک صاحب جامد پښتني یو خبره خو دې نه شو کړل چې ټول خلک به دې وسېد دا دوه خبره چې ولې دولت یې وایي پر دا چې اشار باندې تکا کړی دی ولې جماعتونه نه جوړي اصلا خو معلومات کم دي یوازې که د نوو مساجد وایو خو دې اوسني نظام کې د تر یو څلو پنځو زیاته مسجدتون په دې تیرو درو کلو کې جوړ شوي دي دا یو او نه وي خو د زړو مسجدونو د بیا ترمیم لپاره ډېر زیات په پروګرام کې راغلي دي او هغه بیا داسې شوي دي او دا اوس هم د زیات شمېر مهمو مسجدونو چې تاریخي ارزښت لري د هغو د بیارغولو چارې روانې دي د لرغونو اثارو په د لرغونو عبیداتو په اړه د تاریخي عبیداتو په اړه استثنا نشته د اسلامي دورې د معاصري دورې ټول اثار چې د ترمیم لپاره اړتیا ولري د اصولو له مخې هغه باید هم ترمیم شي او د دستازي چارې د اصولو پر بنسټ اجرا شي دا اوس هم له موږ په کابل کې شایي د شمسره جماعت د جوړېدو چارې نه چاته روانې دي او په بیړه روانې دي پر مخ باندې دي دوه کاله د مخه د شایي د پلښتي یعنی جماعت او تر هغه وړاندې ډېر زیات مصرف پر اتجا جماعت په کابل کې رالی چې هغه بسازي وشوله او دا چې نور یو دا یوازې په کابل کې څومره نه نیوي په نورو ولایتونو کې هم د دې دین شته موږ ټول هغه اثار موږ ته مهم دي چې تاریخي ارزښت لري هغه جماعت وي زیارت وي او نور مقدسه ځایونه وي.
بله باورې صاحب د افغانستان د تاتو فرهنګ وزارت لویان سره مخکې خبرې کړې وې صابر مومن را سره ژمنه کړې و چې د خبرونه په ورسته برخه کې براسره یو ځای کې مخکې مو ټلیفون ورته وکړل چې کباوري صاحب خبرونه کې وینو د الټیا نوی نچ په دې خبرونه کې ګډون وکړي. البته یو پښتنه ځینې پښتنې د راجې کېدلې او هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت پورې کده پښتنه تاسو نه وکړو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر پرون د بامیان کې د بودا د نړیوال شو مجسمو په یاد پروګرام کې وویل چې نړیوال حقوقي ادارې باید د بودا د نړیوال شو مجسمو د عاملانو مسله تعقیب کړي او د هم سیمه ایز ادارې ته ویل چې په دې اړه یو دوسیه جوړ کړي. فکر کوي چې کله شو چې دغه کار ډیر مخکې سوی وي؟
نوموړي دا خبره وکړه چې نړۍ کې د لرغونو او تاریخي اثارو د ساتنې پالنې او حفاظت لپاره نړیوال کنوانسیونونه شته. یو کنوانسیون په 1945 کې بل په 1950 کې او د هغه زمینه په 1990 کې دا کنوانسیونونه جوړ شول او له دې کمره افغانستان د دې کنوانسیونو عضویت هم اوس لري. پخوا یې نه درلودی، پخوا افغانستان د دې کنوانسیونونو عضویت نه درلودی او د کنوانسیونونو مسؤلینو هم مکلفیت نه احساسوي. په دې اړه باندې یو 5 کاله وړاندې 6 کاله وړاندې یونسکو پریکړه وکړله چې پر ټولو هیوادونو غږ وکړي چې د سوریې څخه انتقال شوي اثار خپلو موزیمونو ته ونه مني. دا د هغه کنوانسیون پر بنسټ باندې وه چې په 1945 کال او بیا وروسته د هغه دوې زمینې ورسره یو ځای شولې. اوس موږ نه کمره د دې کنوانسیون عضویت لرو او د دې دپاره دا چارې پر مخ روانې دي. موږ هم د جګړې په جریان کې د لرغونو اثارو او د تاریخي عبادت د ساتلو لپاره اقدامات لرو، د هغه کنوانشن پر بنسټ باندې او هم اجراءات کولای شو. تیر پرون راز او نن د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ملاتړ خپلواکه ټولنه ده، د هغې ټولنې د خاص ښه چې پرون هم غونډه وه، د په همدې مناسبت چې نن د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ ده، په دې رابطه موږ درې طرحې د ابلاغې په توګه دې خپلواکې ټولنې د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملاتړ ټولنې دې درې مشخصې غوښتنې مطرح کړې. لومړی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د اسلامي تحریک د دواړو څخه غوښتنه کوو چې په هغه ټاټوبو کې چې تاریخي عبادت وي په هغه ځایونو کې جنګ ودروي، هلته جنګ نه کوي چې اسیب رسېږي ودغه اثارو ته چې دا بیا موږ نشو ترمیمولی او بیا دا زموږ په لاس نه راځي. نو خپل د تاریخي هویت پر بنسټ باید د دې ساتنه وکړو. دوهمه غوښتنه دا وه چې د هغه سیمو چې لرغوني دي او ثبت راجستر دي د هغو د تعلیمې او ساتنې لپاره دواړه طرفونه د یو تفاهم پر بنسټ باندې، هم د افغانستان اسلامي جمهوریت او هم د طالبانو اسلامي تحریک، د یو تفاهم له مخې څخه د هغو ځای په ساتنه کې اقدامات وکړي. درېمه غوښتنه نو دا وه چې قاچاقبران چې د افغانستان څخه اثار بهر ته باسي، هم د افغانستان اسلامي جمهوریت او هم د طالبان اسلامي تحریک څخه مهیله کړې ده چې دا قاچاقبرانو مخه ونیسي او اثار چې په لاس راځي هغه ملي موزیم ته تسلیم شي. د نیکه مرغه په دې وروستیو کې موږ پرون په دې غونډه کې د دې ستاینه وکړله او هرکلی مو وکړ چې د طالبان اسلامي تحریک هم د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره کمیټه ګمارلې ده او خپلو پلویانو ته هدایت کړی دی چې د هغه په ساتنه کې اقدامات وکړي. موږ د دې هرکلی کوو او د دې تر څنګ غوښتنه مو هم دا ده چې لا زیات تاکید پرې وشي چې په مسلکي ډول د دغه اثارو خوندیتوب ته پاملرنه وشي.
مخکې د لبامیانو زموږ د خبریال په خبرو کې مو واوریدل چې دغه نهم پروګرام چې شپله بودا سره د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت تر سرلیک لاندې په بامیانو کې جوړ شوی دی، ګډونوالي وایي چې باید د دغه پیښې عاملان وپیژندل شي او ورته سزا ورکول شي تر څو په راتلونکي کې د دا ډول پیښو مخه ونیول شي، بیا تکرار نه شي. هغه هم داسې مهال چې اوس له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، په یو ډول غواړي چې په سیاسي مشارکت کې دوی هم داخل شي. څه فکر کوئ چې آیا طالبان نور بدل شوي دي که هغه دغه پیښې ته داسې وبولو چې دا د پردیو په لمسون دغه مجسمې ونړول شوې؟ خو طالبان ونړولې، طالبان کېدای شو چې مثلا د دوی په مقابل کې درېدلې وای، لکه چې د اسامه بن لادن په د ساتلو لپاره د امریکا ځواب رد کړ. دا هم د افغانستان او د نړۍ لرغوني آثارو کېدای شو چې په خپل کلک دریز ولاړ وای. آیا فکر کوئ چې اوس بدل شوی دی؟ آیا هغه آثار چې اوس موجود دي په افغانستان کې دا به وساتل شي که چیرې دوی په یو شکل باندې یو ډول باندې په حکومت کې قدرت ته ورسیږي یا قدرت ته په افغانستان کې ورسیږي؟
زموږ لري دا غوړ چې د کندهار او کډګلمند چې نو لري دي سم خو یو چې زه شاهد یم چې هغه دانیانو کې دا مجسمه څنګه وران شولې. د دې عاملینو د تعقیب غوښتنه د هر افغان حق دی. باید دغه عاملین کسان چې مرتکب د دې جرم شوي دي هغه باید تعقیب شي. خو یقینا هغه کسان دي چې د غرور شاهد دي وویل چې دوی ویلیدل چې پنجابیانو راغلي وو او هغه دا کار وکړي. د عامل په توګه د هغو تعقیب په کار دی چې وکتل شي چا دا کار کړی دي. د پنجاب په هر علاقه کې باید د مجرم په توګه هغه پیدا شي. پاتې شولې د فرصتونو خبرې چې په دغه فرصت کې ولې ودی ته دا زمینه برابره شوله، یقینا د هغو څخه هم د پوښتنې ځای شته چې ولې دی د مسؤل په توګه چې دلته و. خو دغه چې زما په یاد دي هغه وخت مولوي اسلام الدین خدای دې وشي هغه وخت والی و نو هغه اوس یو پادشاوی دی کېدای چې دغه کسانو چې د زمینه سازي ورته کړې ده د هغو څخن به پوښتنې نشي چې ویلي خو د مجرم په توګه هغه درې کسان خو ډېر مهم دي چې هغه باید پیدا شي چې دغه د باروتو شیانې را وړي وو او دا د منځه یوړل. دویمه خبره چې زه غواړم په دې مورد کې وکړم، موږ د هغې کنوانسیونونو پر بنسټ باندې چې نړیوالې لري او موږ هم د هغه غړیتوب لرو د دې حق لرو چې زموږ د فرهنګي میراثونو چې غلا شوي دي چور شوي دي ویل شوي دي د هغوی د بېرته راګرځولو غوښتنه وکړو. زموږ په دغه جګړې کلونو کې چې په کابل کې جګړې روانې وې موږ تر اویا فیصده زیات پنځه اویا فیصده زیات ارزښتمن توکي د ملي موزیم چور شو غلا شول. موږ حق لرو د دغه کنوانسیون له مخې او د دغه همدې کنوانسیون پر بنسټ موږ یو شمېر اثار د مختلفو هېوادونو څخه راوم ګرځول.
باوري صاحب وخت کم لرو، وخت کم لرو که را لنډې کړو دا خبرې مهرباني.
د هنګکانګ د هنګکانګ نو هغه وروستۍ خبره ده چې دا وکم قبل له پوښتنه نه وي چې د تیرو دپاره د عبرت په توګه باید ورته وګورو. راتلونکو ته زموږ هغه د اوس دپاره چې موږ خدای دې موږ د دې جګړې خلاص کړي چې دغه جګړه روانه ده موږ هغه درې مشخص وړاندیزونه کړي دي. هیله ده چې د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ملاتړ ټولنې دا پیشنهادونه ومنل شي. او درېیمه خبره د ملت حمایت او ملاتړ د دې فرهنګي میراثونو دپاره تر ټولو بنسټیز کار دی.
ډیره مهمه مننه کور ودان د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوري وو. موضوع د مایکروفون ستاسو خبرونه د بودان نول شوی مجسمی وی سبای د نړۍ دو شل کال امپراکیږي. په بامیان کې هم د دغه مجسمو په یاد یو پروګرام پیل شوی دی. پروګرام نن هم روان دی. په دې پروګرام کې سندري په تیر بیا د بامیانو د اصلي موسیقي آله دمبوره ډېر غږول کېږي. د بامیانو د نړیوال شو مجسمو په یاد به د صفدر توکلي دا سندره واورو او زه به له تاسو سره مخه ښه وکړم. د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي نه هم په مننه چې په دې خپرونه کې راسره همکاري وکړه او تاسو ټولو نه هم مننه چې دې پروګرام کې مو ګډون وکړل او خپل نظرونه او پوښتنې مو مطرح کړي.
ناس پاگ نور بندی یار وقتی می خندی عاشق صدق خبر های شیرین شی دمی گپ شیرین بخمار کندی دمی گپ شیرین بخمار کندی عجب نور بند است بی دید جلی روپیا بل سینے دید جلی روپیا بل سینے دید جلو بر مکن بیگو سبا سیخ کی نقر دا پیچه دیدا سیخ کی نقر دا پیچه دیدا شیرینی بندی دل ما گم دوشا شیرینی بندی دل ما دام و داشا بدل گفتم که چند بوسه بگیرم با لبخند وید که گوسالم و چوشم با لبخند وید که گوسالم